السلام علیکم قدر من اوریدون کو په دې خبري غړي کې ز نجيب عمر تاسو هر کله کوم وخت لته په پرا کې د سهار 9 بجې په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې د غرمې وړاندې 11 بجې په دې خبرونه کې هم بلا بیل راپورونه را سره دي د پښتونخوا د بلا بیل سیمو نه زموږ همکاران راپورونه راستولي مرکې دا به تاسو وړاندې کوو په روانو چارو باندې شننې هم لرو مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو خو په سر کې خبرونه اورو دا نساج مل
السلام علیکم اول د خبرینو سر ټکی د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې 15 پیتو مشکوکا وسلوال وشلی دي. د خیبر پختونخوا گورنر وایي چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې مهمه کامیابیانې ترلاسه شوې دي او چارواکو ویلي چې دوه ورځې وړاندې د انډونیشیا په ختیځ کې راغورځېدلې الوتکه په بشپړه توګه تباه شوې ده. او وسته خبرونه تفصیل د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې شاوخوا 50 مشکوکا وسلوال وشلې دي. د پوځ د اطلاعاتو څانګې ایس پی آر لخوا بیګم مشال ریډیو ته پر علیګل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې پوځ تیر ماښام د شمالي وزیرستان په شمال او د تخیل سیمو کې په هوایي بمباري کې شاوخوا 50 مشکوکا وسلوال وشلې دي. خو د تخیل تحصیل د یوې سیمې اوسیدونکي شادام خان ادعا کوي چې پوځ د تیرو ورځو په هوایي حملو کې ولسی وګړي هم چلیدی. د نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د هوایي حملو له وجې سیمه پرې خودو ته اړ شوې دي. د آی اس پی آر تر مخه تیر ورځم د پوز په هوایي بمباري کې د خیبر ایجنسی پر اجګال سیمه کې 15 مشکوکا وسلوال وجل شوې دي. وسلوال لا پتی اړه سندي ویلي د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی ویلی دی چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې مهمه کامیابیانې ترلاسه شوې دي. نوموړي تیر ورځ پاټک کې د پنجاب د کورنو چارو وجل شوی وزیر شجاع خان ساده په دیره کې خبریالانو ته ویل د وسلوالو داسې قسمه پیښې د دوی حوصلو ته زیان نشي رسولی.
دا رقم پیخی پا وقتی توگا زیان رسوی خو زمون حوصله او جمنی تا دا زیان نشی رسولی. مون پا دی خبره کلک ولاریو چی مون با خپل هیواد د خپلو دخمنانو او ترهگرونا سپاکوو.
تیر ورځ د شجاع خان ساده دیرې ته د پېښور اسلامیه کالج او پوهنتون مرستیال مشر پروفیسر اجمل خان هم ورغلی وو. په دغه موقعه هغه له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل چې باید د ترهګرۍ د ختمولو لپاره دینی عالمان خپل رول ولوبوي. شجاع خان ساده د اتوار پر سپاټک کې په خپل اجره کې له خلکو سره ناست و چې ځانمرګي برید پې وشو. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د درغلیو د ختمولو او کامی اقتصاد خوندي کولو لپاره د احتساب عمل ضروري دی. خو دوی په احتساب کمیشن قانون کې ځینې اصلاحات غواړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې صوبایي حکومت په احتساب کمیشن قانون کې د ځینو بدلونونو لپاره دا قانون یو وار بیا تېره ورځ اسمبلی ته وړاندې کړی چې دا شان د نیولو نه وړاندې د یو تن پر ضد لومړۍ درې میاشتې پلټنې وکړل شي او بغیر د ثبوته څوک ونه نیول شي. د خیبر پختونخوا کابینې د وړاندې نه هم د احتساب کمیشن په قانون کې ځینې بدلونونه منصور کړي دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او استازي وایي که افغان حکومت د دوی شرطونه ومني د وسلوالو ډلو په تیره د داعش پر ضد به هم مبارزه وکړي. د حزب اسلامي او مخکښ غړي محمد عظیم ابرومند پرون مشال ریډیو ته ویل چې د سولې لپاره کابل ته ورغلی دی. هغه زیاته کړه
دای وی دایش یو خطرناکه پدیده ده چې یو ډلې له طالبانو جلا شوی او اوس سره یو ځای شوی دی. مونږ په هماغه اندازه خطرناکه بولو چې که د سولې له خبرو ابزاري استفاده وشي دا ډله به ډیره پرمختګ وکړي. دا د حکومت کار دی چې څه ډول کولای شي د سولې خبري اداره کړي. مونږ هم د همدې لپاره راغلي یو چې له حکومت سره خبرې وکړو.
د حزب اسلامي د استاسي په هیواد کې د امنیت ټینګښت د قانون واکمني او له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو وتلو هغه شرطونه وړاندې کوي چې په خبرې د حکومت له مشرانو سره به مطرح کړي. په پروان ولایت کې پرون خوستو ته د خپلو اسلامي شریع او قانوني حقونو په اړه د پوهاوی ورکولو په ترڅ کې یوه غونډه وشوه. دا غونډه په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په ملاتړ جوړه شوې وه. د غونډې یوې ګډون کوونکي د مشال ریډیو خبریال ته وویل نن نننی کانفرنس په دې اړه و چې ښځې څرنګه له خپلو اسلامي حقونو خبرې شي او له خپلو شرعي حقونو په اړه پوهه ترلاسه کړي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. چارواکو نن ویلي دي چې دوه ورځې وړاندې د انډونیشیا په ختیځ کې راغورځېدلې الوتکه په بشپړه توګه تباه شوې او د پیښې له ځای سره نږدې یې د ټولو 450 کسانو مړې موندلې دي. د پلټنو د امدادي ادارې مشر ویلي دي د تریګانا ایر په نامه دا الوتکه چې د اګست په 16 نېټه د خراب موسم له وجې د پرواز کولو لږه شېبه وروسته د پاپوا صوبې په غریزه سیمه کې غورځېدلې وه، د ژوندي پاتې شوو کسانو د موندلو هیڅ امکان نه و. نوموړي ویلي دي الوتکه د حادثې ښکار شوې او په مکمله توګه تباه شوې ده. د تایلند په مرکز بینکاک کې د هندوانو عبادتخانې بهر پرون د چاودنې له امله لږ تر لږه 18 تنه وژل شوي دي چې پکې ځینې بهر ملکیان هم شامل دي. د پیښې په ځای کې د موجودو چارواکو په وینا د زخمیانو شمیر تر 100 زیات دی. د بینکاک په مرکز کې د ایراوان په نامه د زیارت د ګران بیه هوټلونو په مینځ کې دی او ویل کېږي چې بم یو موټر سایکل پورې تړل شوی و. د حملې ذمهواري کومې ډلې نه ده منلې. وروستۍ خبر دا چې د کیمیایي وسلو پر ضد کارکوونکې ادارې یا OPCW پرون د هغو رپوټونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي چې ګنې اسلامي دولت وسلواله ډله په عراق کې کیمیایي وسلې کاروي. یا د ادارې ویلي دي دوی له عراقي حکومت سره په دې اړه خبرې کړې دي او کوم اصلي او د ثبوتونو ډک رپوټونه چې دوی ته ترلاسه شي د هغې په اړه به څېړنې وکړي. او همدې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار سیرت ظهیر درته د کرنسوبۍ او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د شروع پورز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اغستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو پاؤنډ په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.15 روپۍ او په 23.25 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.25 روپۍ او په 23.50 روپۍ او یو افغانی په 1.75 روپۍ او په 1.25 روپۍ او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوئټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 18 او کم نه کم 25، بنو کې 18 او 26 او کوئټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویب شپږ سوه ویش او دا انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ټکی کام. په دې خبرونه کې اوري د پاکستان فوج وایي په دته خیل او شوال کې 50 وسلوال وژلي خو ځایي خلک وایي منځګړي کسان هم مړه او ژوبل دي. لوړ پوړي پاکستانی چارواکي وایي د ترهګرو لخوا د شجاع خانزاده په نخښه کول به د دوی مورال راټیټ نه کړي. دا باړې اوسیدونکي وایي حکومت دې د دوی د کورنو د حفاظت بندوبست وکړي ځکه چې په سیمه کې شوکې زیاته شوې.
شیمو کورونه کم پاتې دي نو پاکې سمونونه دي. اوس بعضې خلک لوړل چې خلک لوړل ولته غله نور ډېر شول. هغه کورونه په لوټ کېدو بدل دي او سمونونه ته اوباسي ولته یې بېته تلې غلګولې منډې کسې خرڅوي.
د بره محمدو د چندا سیمې خلک د جوړ شوي ډیګري کالج د پرانیستو غوښتنه کوي.
بیا انټر لیول پورې ګریجویشن لیول پورې دغلته سکولونه کالجونه کړو شي نو دغلته بلکه مطلب د جینفو د ایجوکیشن د تعلیم شره به زیات شي.
که تر پایه مو بدرګه کړو نو راپور نه به هم واوره. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوال او د تخیلو کې په بمبارۍ کې 50 تنه وسلوال وژلې دي. همدارنګه په خیبر ایجنسۍ کې هم دوی د 15 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. پوځ وایي په دې سربیره 30 نور وسلوال د یکشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې وژل شوي. خو بل پلو د دواړو بریدونو په اړه یو شمیر ځایي خلکو د ټلیفون د لارې مشال راډیو ته وویل چې ګڼ شمېر ولسي کسان په هوایي بمبارۍ کې مړه او ژوبل شوي دي. دغه خلک له حکومت حکومت غوښتنه کوي چې د یادې سیمې نه خوندي ځایونو ته د وتلو لپاره دې ورته لاره ورکړي. نو تفصیل له بنونه عمر دراز وزیر په دې راپور کې وړاندې کوي.
عسکری چارواکو په وینا تیر ماښام شمالي وزیرستان د داخل او شاوال کې د وسلوالو پر مرکزونو جیټ الوتکو هوایی بمبار کې لږ تر لږه 50 نور وسلوال وژلي شوي چې د ډیورنډ کرخه ته نږدې شاوال او تحصیل د داخل غرلمی سیمو کې یې هوایی بمباري کړې. د پاکستان فوج اماړي کو څنګه آی ایس پی آر هم د دغه هوایی بمبار پخلی کړې. آی ایس پی آر لخوا میډیا ته لیږل شوی پیغام کې ویلي شوی چې جنگی الوتکو په هوایی بمبار کې 50 وسلوال وژلي شوی او د دوی مرکزونو ته هم تاوان اړولې چې وسلې او بارود یې تباه کړي دي. د فوزي چارواکو په وینا د نوړاندې هم د اتوار په ورځ شوال کې هوایی بمبار کې سلویخ پورې وسلوال وژلي شوی ول. خود سیمه خلکو بیا مشال ریډیو تا ویلی ول چې اتوار په ورځ شوال کې هوایی بمبار کې زیاتره ولسی وګړي وژلي شوي ول. دوی وایي د اتوار په ورځ هوایی بمباري کې قریبا 21 مېرمنې او ماشومان هم وژلي شوي ول. د تحصیل د تاخیل اوسیدونکو بېګا شپې مشال ریډیو ته وویل تېره ورځ په دوه بېلابېلو سیمو کې بمباري وشوه چې دغه بمباري کې هم زنا ولسی وګړي د مرګ ژوبلې سره مخ شوي. دوی وایي په بمباري کې د ځاني مالي تاوانونو اوړېدو له کابله اوس د سیمې څخه خلک په کډو کولو مجبوره شوي او ډیورنډ کرخې په طرف پیدا مزلې کوي. د تحصیل د تاخیل زوی سیدګي اوسیدونکي شادم خان مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل
پارین چکی مسابه تو پاسوای کی دوا ڈیجیٹ او ساؤتھ سرا لاندا سیما دا افغانستان پکی دادو چت تایری بمبار وکا سال وش مرا شت ویڑ کی دا جوی پاسما کی دینن چکی ما وسوانا دوا دے بجو خریسان سد گای دای خریسان مشاور دا جو بختہ خان جی دا دغ دیکون و اس پر ورا ما سمون در سال ور لگے دلی دی در مڑا دی او سال ویر وشتی نی دی سد گای پاڈا کی مشتا گاندا تکلیف تا چے دندا نن بمبار چوا سو پارین را سا بمبار و سمیز حکومت صحیح کړی وی ټول خلک تاسو راوند دل گاډی نه ملاوی چې موږ د حکومت دا پیل دا چې موږ خو تر شنا اسو کوم هیڅ صحیح کړی نه وی دا دمره تم نشته روکو چې موږ روغ زی د خلکو.
یاد دی وی چې جون 2014 کال نه شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم په نامه فوزی عملیات روان دي چې وخت په وخت هوایی بمبارو کې د فوز په وینا تر اوسه پورې د 2000 نه زیات وسلوال وژلي شوي او د دوی ګڼې ټیکانې یې هم تباه کړې چې اوس د شمالي وزیرستان زیاتره سیمې د دوی په کنټرول کې دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان فوز روس سلاغې په شوال د تخیلو خیبر کې هوایی بمباري پیل کړه چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د یک شنبه په ورځ د دغه ایالت د کورنۍ چارو وزیر شجاع خانزاده په یو ځانمرګي برید کې وژل شو. روسي راپورونه وایي په دغه پیښه کې د وژلو شو کسانو شمیره 300 ته پورته شوی. ګڼ شمېر نور ژوبل هم دي. د پاکستان لوړپوړي حکومتي چارواکي وایي دا ډول بریدونه د ترهګرو پر ضد د دوی مبارزه ټکنې کولی نشي. د مشال رادیو خبریال غلام غوث له پیښوره.
تیر ورځ هم د دې پیښې په لړ کې د پنجاب د کابینې د غونډې وروسته د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف وویل چې د وسلوالو د ختمون پورې به هغوی په قلاره نه کینی. زه په خپله هم دا وخت په پنجاب کې تر ټولو لوی هدف یم، خو زما دې د شجاع خانزاده په وینه قسم وي او خدای دې په دې خبره شاهد وي چې زه ستاسو سره دا ژمنه کوم او تاسو هم دا ژمنه وکړئ چې د ترهګرو د صفایي پورې به موږ د دوی سره جنگ کوو. بلې خوا ته تېره ورځ د پښتونخوا ګورنر مهتاب عباسي هم د شجاع خانزاده دیرې ته راغلی و او د نوموړي د زوی جهانګیر خانزاده په شمول د غمزپلي کورنۍ سره یې لیدل کتل وکړل او په دغه مهال له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا ګورنر مهتاب عباسي وویل چې د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې مهمې کامیابۍ ترلاسه شوې دي. ګورنر مهتاب عباسي زیاته کړه چې دا قسمه پیخی دا وی حوصله نشي راغورځولې. دا رقم پیخی په وقتی توګه زیان رسوي، خو زمون حوصله او جمنی ته دا زیان نشي رسولې. مونږ په دې خبره کلک ولاړ یو چې مونږ به خپل هیواد د خپلو دښمنانو او ترهګرونو سپا کوو. کسه هم چارواکي ولسته ډاډګیرنه ورکوي چې د وسلوالو په ضد کوټري عملیات روان دي او زرده چې د وسلوال یاغیتوب پستون زبا قابو اومندلی شي، خو تیر ورځ د شجاع خانزاده دیرې ته د پاتېحې لپاره راغلی د اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان مشال ریډیو ته وویل
خاص کر زمونږ چې کوم عالمان دي هغې را مخکې شي او په دې خبرو باندې هغې باقاعده بحثونه شروع کړي او خپل عوام ته وښایي چې کومه زمونږ ټیک لار ده او کومه غلط لار ده چې ګورې نو دا دغه هغه ځایونو کې زیات دی چې کوم دی کې تعلیم کم دی ځکه دغه ځایونه ډېر زر اوڑی دیشی نو چې کله تعلیم لاړ شي بیا په سړی سوچ کوي چې را زده کم کار کوم دا ټیک کوم که غلط
د غلام غوث راپور چې د پېښور پوهنتون د اسلامیه کالج د وایس چانسلر پروفیسر اجمل په خبرو پای ته ورسید. بېلابېلو ډلو په اټک کې د شوي دغه برید مسؤلیت قبول کړی چې پکې لشکر اسلام او لشکر جنګوي ډلې شامل دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په احتساب کمیشن قانون کې د ځینو بدلونونو د راوستلو لپاره دغه قانون یو واربیا صوبایي اسمبلۍ ته استولی دی چې اوس به دغه اداره بغیر د څه ثبوته یو کس نشي نیولی او د گرفتارۍ نه وړاندې به د هغه خلاف درې میاشتې پلټنې کیږي او د نیولو وروسته به د هغه جرم د ضمانت قابل نه وي. نور تفصیل له پېښوره د خالد خان اورو.
احتساب کمیشن قانون کې د ځینې بدلونونو په هکله د پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل د اداري فساد ختمولو او قابلي دولت ته تحفظ ورکولو لپاره د احتساب عمل ضروري دی خو اوس به د احتساب کمیشن نشي کولی چې څوک هم بغیر د څه ثبوته ونیسي یا هغوی د کرپشن په تور بدنام کړي.
موجوده احتساب کې چې موږ کوم زیات دغه راوستل غواړو چینج راوستل غواړو او موږ دا وایو چې په دې کې داسې چینج راشي چې لومبۍ 90 ڈیز دے انکوائری کی گی اریسٹ نہیں کی گی اور دونا انف پروف چی خلق کو سرائی چی آیا آگا بیا سبسینشل دونا سبسینس پاگی کی چی آگا دا گرفتارے دا پارا بیا ٹیکی
دا خیبر پختونخوا کابینی دا مخکنہ دا احتساب کمیشن پا قانون کے زنی بد دننا منظور کردی دی اور دا گل پورس دا پختونخوا دا قانون وزیر امتیاز شاید دا قانون صوبائی اسمبلی کے اڑان دیکھو پا دا قانون کی یو ترمیم دا ہم تجویز شوی دی چی دا احتساب کمیشن ادارے رستو یو کس اونسی نو دا هغه جرم با دا ضمانت قابل نوی او صرف پای کورٹ یا سپریم کورٹ کے بعد دا هغه اپیل اوریدل شي.
دا په نیب قانون کې هم دا خبره ده او موږ په دې کې دا وایو چې هر عدالت نه ہائی کورٹ او سپریم کورٹ ته پکار د چي داغه ضمانت ور کول شي د نه هر عدالت داغه ضمانت ور کول شي.
خو بیا د جمعیت العلماء اسلام د صوبایي اسمبلی غړي منور خان ایڈوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې احتساب کمیشن قانون ډیر په چلته کې جوړ شوی او ځینې سیاسي خلکو سره سره لوړ پوړي افسران بغیر د ثبوته نیولې دي کوم چې د په وینا سیاسي او ذاتی انتقام یا ولار ده.
دا خبره کوي چې موږ ته ثبوتونه روان دي دا کومه طریقه ده په کار درته تاول ثبوتونه ایویډنس جمع کا این بعد کا سرس کا وجہ تاثر کم از کم پریکار بین ٹول سے موجود ہی نو دا خامین دی پچی نن سبا چکم دا دو دای تے صاحب شروع کرے دا نن پ آفیسز کے ٹول کار بند دے سیکری فائل دا گوتے نوری ولے چے اگر جی ورسی سیکری تو تے جے اوے کار صحیح کو کنے گرفتارم دے اس کندا طریقہ کھن دے تریٹس ور کول دی
کو بیا دا پخوان تعلیم وزیر عاطف خان وائے چے دا نور خلق کو سرا سرا دوی دا کل حکومت یو وزیر او سیکریان ہم نیول دی او سو چے ہم پ ادارے فساد او دا کام
رولنگ پارٹی دا ایم پی اے پلار بل زمونگا دا رولنگ پارٹی پولیٹیکل ایکشن کی
اتوار پورس دا عوام نیشن پارٹی صوبائی صدر او دا پختونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان اتی پا یو خبری غونډه کې تور لگولی و چې د تحریک انصاف حکومت د احتساب کمیشن د سیاسی انتقام په تور او بیا په خصوصي توګه د عوام نیشن پارٹی مشران بدنامولو لپاره استعمالوي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
د احتساب قانون کې د بدلون په اړه مو د خالد خان راپور اوریده. بل پلو د پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی وایي په قبایلي سیمو کې د درغلۍ پر ضد کاروایی پیل شوې او په یو شمیر قبایلي سیمو کې په پرمختیایي پروژو کې کارکوونکي یو شمیر ټیکهداران نیول شوي هم دي. خو قبایلي وګړي او د مدني ټولنې فعالین وایي چې دا کافي نه ده ځکه چې ټول نظام درغل دی. په کار ده چې په لویه کچه د درغلو چارواکو د مخنیوي او د نیولو هڅې وشي. شبیر جان لپی خبر را پورا کوي.
دا فاٹا سیکرٹریٹ ویان فض اللہ ترمخا دا گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب عباسی په ہدایت باندې په قبائلو او نیم قبائلی سیمو کې په بډو رشوتونو او بدنوانی کې ککړ اهلکارانو په ضد قانوني کاروائی شروع کړل شوې ده او په کورم ایجنسی ایف آر ډیر اسماعیل خان او ایف آر ټانک کې وو ټیکداران چې په بډو رشوتونو کې ککړو نیولې شوې دي او د هغوی څخه خوشا 15 کروڑ روپے هم برامد کړل شوي دي. دوی ویل چې راتلونکي کې به هم دا ټول سرکاري او غیر سرکاري اهلکارانو په ضد دغه کاروائی دوام لري.
هغه ټیکدارانو خلاف کاروائی شوې د کومو خلاف چې یو ګڼ شمېر شکایات ملاو شوي چې دوی چې کوم د کار معیار دی هغه هم ټیک نه دی او دوی ته پیسې اډوانس کې هغه ریلیز شوي هم دي او د هغې نه باوجود هم په عملي توګه په دغه ترقیاتي سکیمونو یا منصوبو کارونو باندې هیڅ ګام نه دی پورته کړی شوی. په هغې کې تقریبا 9 ټیکداران چې دي هغې نه تقریبا 15 کروڑ روپۍ هم ریکور شوي دي.
بلخوا د قبایلي سیمو اولس د څو کسانو په دا کاروائی ناکافی بلی او وای چې په قبایلی سیمو کې په ډېره غټه کچه بدنوانی روانه ده چې پکې د دوی په وینا سرکاري چارواکي هم ککړ دي. په قبایلی سیمو کې کارکوونکي او سماجی کارکون زرعلي موسازی وای
ډېره ښه خبره ده او چې کوم قدمونه چې چي دا داسې سرسري کارونه دي دې سره خو خاص فرق بورانی شي زما خپل فکر ده. دا ټیکدار ځان ته نه وي د ده شاته خامخا حکومتي ادارې یا حکومتي خلک داسې ناست دي چې هغه د کرپشن کې دو سره بالکل حصہ دار وي. یوازې ټیکدار نیول نه بلکې شاته چې کوم خلک یې هغه مولي شي.
د فاټا سیکرټ ویان فضل الله وویل چې د قبایلی سیمو یا نیم قبایلی سیمو کم یو اوسیدونکي هم تر دغه شانته بدنوانی یا غیر قانوني کار په نظر راځي نو باید په فاټا سیکرټ کې د دې لپاره خاص جوړکړی شوی محکمې سره تماس ونیسي او د درخواست تلاره دوی خبر کړي دوی به پرې قانوني کاروي وکړي.
زموږ قبایلی مشران دي قبایلی عوام دي که هغوی ته چېرته هم داسې د بدنوانۍ ښکاري نو په کار ده چې هغوی دې د فاټا سیکرټ زموږ دلته چې کوم ګریوینسز اینډ ریډریسل سیل دی هغوی ته دې هغوی خپل شکایت په یو ساده کاغذ باندې راولېږي هغوی به د دې پوره جانچ پړتال کوي او که په هغې کې څوک هم داسې ملوث وي د هغوی خلاف به پوره قانوني
د پام وړ ده چې د گورنر هاوس لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په قبایلي او نیم قبایلي ایجنسو کې څوک هم که هغه د انتظامیه کسانی یا د فاټا سیکرټریټ وي یا غیر سرکاري کسان په بډو رشوتونو کې ککړ اوموندلی شو نو بغیر د سفر قبا د ټولو په ضد یو شان قانوني کاروي کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر جان راپور موریده. له یوې دمې وروسته خبر ایجنسی ته ورځو. د خیبر ایجنسی د باړې اوسیدونکي وایي دوی د جنگ له کبله خپل کورونه پریښي وو چې د غلو او شکمارو لخوا دغه کورونه لوټل شوي دي. دوی وایي حکومت دې د غلو او لوټمارو مخه ونیسي. د باړې یو شمیر بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. حکومت په یاده سیمه کې د ورانکارو پر ضد د عملیاتو له وجې خلکو ته د سیمې د پریښودلو امر کړی. نور تفصیل د فرهاد شینواري نه.
د خیبر ایجنسی باړې نه بې کوره شوي خلک وایي چې هلته ترې د سامانونو ډک کورونه پاتې شوي دي او اوس دا خوندي نه دي او نامعلومه خلکو یې لوټل پیل کړي دي او مهم سامانونه یې ترې وړي دي. دوی وایي چې پولیټیکل چارواکي او امنیتي ځواکونه دي دوی ته د ستنېدو د عمل پوره کولو نه مخکې خپلو سیمو ته د تګ اجازه ورکړي چې خپل کورونه او سامانونه خوندي کړي. په دې هکله د باړې نه بې کوره شوی یو تن حاجي نصیب پردای مشال ریډیو توای
او دمو مساله د اوس دا خبره باندې موضوع باندې خبره کوم چې مو کورونا کم پاتې دي نو پاکي سمونونه دي. مو چې کلا خبره کول غوړو حکومت نه دا مطالبه وکړو چې مو غلا چې سامان روړو ا ډېره سختي دوه مولا ونه شروع وړای هغه منځوري برګیټ نام راغستل وی برګیټ بیا نه روکای اوس مو یو کاغذ جوړ کړی وایم چې اوس برګیټ د طرف نه واپس ځو په نه رول ز کور نه شوم دی باندې بوډي هرڅه مې وچول یل دا سمونونه دي اوس بازي خلک لوړل چې خلک لوړل ولته غل نور ډېر شول هغه کورونه په لوټ کېدو بدل دي وسمونونه ته وباسي ولته یې به تتلې غلګولې منډې کسې خرڅوي. نو حکومت یې موږ ریکوېسټ دی چې مهرباني ده وکړي دغه ځای په ازاد خدا بیا وکړي مو کورونه چې مو ته نه پرېږې دي دروازې هم مري کړکۍ هم مري ټیارنې هم مري. نو مهرباني ده وکړي دغه په ازاد خدا حکومت خپل قبضه کې وغلي کړو.
او یو بل تن صادق خان پردي په دې اړه موبایل
ډک کورونا پودې شوی دی ډېر افسوس خبره ده چې ګورنمنټ هلته کې بحال دی خو موږ د کورونا حفاظت نشته او ډک کورونا هم لوټ شولو. ټویل مشین ګورې یا ټرانسفارمر ګورې یا په کور کې نور ضرورت څیزونه دي هغه ټول غلو وړي دي او په کور کې سم نه پاتې بالکل. بل دا بہت برونه یې وجه نه چې کور کې بدې نه وي هغه غونډ خراب شوی دی او لوټ شوی دی. څومره زر تر زر کېدای شي موږ پر زور مطالبه چې موږ خپلې لوکې ته واپس کړلی شي او لوټ شو.
د خیبر ایجنسی په باړه کې د کورونو د حفاظت په حق له مشکله د باړې نه د کمی اسمبلی غړي ناصر خان پردی سره رابطه وشوا نو دوی وویل چې په دې لړ کې مونږ د محسود سکاوټس کمانډنټ او د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ ته وینا کړې ده چې د خلکو د کورونو حفاظت یې یقیني کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ټاکل شوی چې په افغانستان کې به د برېښنایي تذکیرو امتحاني ویشت پیل شي. خو په ننګرهار کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې که په تذکیرو کې د افغان کلمه ځای نه شي نو دوی به یې له اخیستو انکار وکړي او په لاریونونو به لاس پورې کړي. ورزو جلال آباد ته او د خپل همکار باز محمد عابد نه په دې موضوع نور تفصیل اورو.
وړم ورځ له ارګ نه په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې د برېښنایي تذکیرو امتحاني بهیر د تخنیکي ستونزو د تشخیص لپاره ښه فرصت ګڼلی شوی. خو په ننګرهار کې یو شمېر مدني فعالان بیا وایي چې دوی به تر هغې برېښنایي تذکیرې وانخلي څو پورې چې پکې د افغان او اسلام کلمه نه وي ځای شوي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمدزی په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
همدغه د افغان کلمه ده چې موږ بهرني هیوادونه موږ په دې باندې پیژني دا باید پکې ځای شي. موږ په ننګرهار کې په کراتو کراتو لارینونه ترسره کړي دي تر څو موږ د افغانیت زموږ حق ته د دینه دفاع وکړو. که چیرته بیا د افغانیت کلمه له تذکیرو نه وځي موږ به د تذکیرو سره بایکاټ اعلانوو. د ننګرهار ځوانان به په دغه برخه کې خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي تر څو موږ په تذکیرو کې د افغان کلمه ځای کړي.
مدني پال عبدالرحمن ماوین چې مورنۍ ژبه یې په شهیده مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هر هیواد کې جز د کل تابع وي په کار ده چې په برېښنایي تذکیرو کې د افغانیت او اسلامیت کلمې ذکر شي.
نو زه به تاسو ته دا وایم چې جز چې د کل تابع زمونږ هیواد افغانستان نومېږي که دلته پشهي وي، ازبک وي، تاجک وي، که هزاره وي، که کوچي وي، نو افغانستان افغان جوړېږي او مونږ د افغان کلمې تایید کوو. مونږ شناخت په دې باندې کېږي چې تذکیرو کې د افغان کلمه راشي او د اسلامیت کلمه دې راشي.
یو بل تنځوان هم وایي که په برېښنایي تذکیرو کې د افغان کلمه ونه لیکل شي دوی به یې له اخیستلو نه انکار وکړي.
قدیر بهار یم، یو تن د ننګرهار ولایت اوسیدونکي یو تذکیرو کې د افغان کلمه دا بالکل باید پکې ولیکل شي، د دې باید ذکر وشي. په دې خاطر چې موږ په نړیواله کچه باندې هر څوک پېژني باید دا ټکی لرې نه شي. که چېرته دغه ټکی د دوی هڅه او هنده د حکومت وکړله موږ تذکیره خصوص خجد نه مازیرت غواړو. موږ دا شی نالو.
که له یو پلوه یو شمېر مدني فعالان او ټولنې په برېښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام د کلمو د راوړلو غوښتونکي دي، بل پلو یو شمېر نور بیا وایي چې قومیت دې پکې ذکر شي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې په امتحاني تذکیرو کې به افغانیت او اسلامیت ته ځای ورکړل شوی وي او که څنګه. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
بیا هم په افغانستان کې پاتې کیږو. پرون د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ په ودانۍ کې د یو شمېر ځایي مشرانو د وزیرستانیو کډوالو د استازو د رسنیو د خبریالانو ترمنځ د همغږۍ په موخه غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې ګربز او وزیرستانیو مشرانو وویل چې اوس د قبایلي سیمو د خلکو فکر او سوچ د جنګ څخه اوښتی او هغوی د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غواړي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو خلکو لپاره د ښوونځیو او روغتونونو د جوړولو ترڅنګ نور ترقیاتي کارونه هم ترسره کړي. زموږ همکار نجیب الله علیو خیل راپور لري.
د خوست د ګربزو او وزیرستانیو کډوالو مشران له رسنیو غواړي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو قومونو او قبایلو د سوله غوښتنې او د آبادۍ فکر نړیوالو ته ورسوي. دوی یاد څرګندونې د دوشنبې په ورځ د ګربزو ولسوالۍ په ودانۍ کې په هغه ناسته کې وکړي چې د خلکو او رسنیو ترمنځ د همغږۍ د ډیرولو په موخه جوړه شوې وه. د داوړو د قوم یو تن مشر سلیم خان مشال رادیو ته وویل
دغه کومینا چې کوم د ګربز یا خوست یا نره دا ولایتونه چې خصوصا پښتنو دا د تعلیم او د نره کیاتی و د سپټلین ټیل لري پوتې شوې دي چې د تلین طرف ته د بالکل ذهن بدل شو ده. مخکینه سوچینه د سوچنه وتلې دي. موږ وختونه دادو چې د طرف ته د تلین او سپټلین او ترانسپورټي چې څه طریقې وي د چې سره کوم چې دینه د غشتنه
د وزیر د قوم یو تن مشر جانان ویل رسنۍ د دوی د پیغام نړیوالې ټولنې ته ورکی چې
د نجیب الله لوخیل راپور په بشپړه توګه نشو نشرولی. د خبرنو د لنډیز وخت راورسید او دا راپور به په راتلونکو خپرونو کې په پوره توګه واورئ. اوس هنیس اجمل د خبرنو لنډیز وړاندې کوي، ځکه چې پېښور کې 2:30 بجې.
دا پاکستان پوسټ د اطلاعاتو څانګې ایس پی آر لخوا بیګم شال ریډیو ته پر لیږل شوې خبرې پاڼه کې ویل شوي دي چې پوسټ تېر ماښام د شمالي وزیرستان په شوال او د داخل سیمو کې په هوایي بمباري کې شاوخوا 50 مشکوکه وسله وال وژلي دي، او دغسې د خبرې جنسې په راجپال سیمه کې 45 مشکوکه وسله وال یې وژلي دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا ګورنر مهتاب عباسي ویلي دي چې د وسله والو پر ضد په عملیاتو کې مهمې کامیابیانې ترلاسه شوې دي. نوموړي تېره ورځ په اټک کې د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شوي وزیر شجاع خانزاده په کې خبریالانو ته وویل د وسلوالو داسې قسمه پیښې د دوی حوصلو ته زیان نشي رسولی. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د درغلیو د ختمولو او قومي اقتصاد خوندي کولو لپاره د احتساب عمل ضروري، خو دوی په احتساب کمیشن کې قانون د احتساب کمیشن په قانون کې ځینې اصلاحات غواړي. د خبره د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه. په پروان ولایت کې پرون ښځو ته د خپلو اسلامي شریع او قانوني حقوقو په اړه د پوهاوي ورکولو په ترڅ کې یو غونډه وشوه. دا غونډه په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه په ملاتړ جوړه شوې وه. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو استازي وایي که افغان حکومت د دوی شرطونه ومني، د وسلوالو ډلو او په تېره د داعش پر ضد به هم مبارزه وکړي. د حزب اسلامي یو غړي محمد عظیم آبرومن پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سولې لپاره کابل ته ورغلی. د تایلند په مرکز بینکاک کې د هندوانو عبادت خانې بهر پرون د چاودنې له امله لږ تر لږه 18 تنه وژل شوي دي، چې پکې ځینې بهر ملکیان هم شامل دي. په دې پېښه کې تر 300 زیات کسان زخمیان شوي هم دي. او چارواکو نن ویلي دي چې دوه ورځې وړاندې د انډونیشیا په ختیځ کې راغورځېدلې الوتکه په بشپړه توګه تباه شوې او د پېښې له ځای سره نږدې د ټولو 450 کسانو مړی موندلې دي.
انیس اجمل وا چې د خبرنو لنډیز وړاندې کوریدونکو په دې نیمای کې هم ډیر راپورونه را سره دي. خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو، پیل د کورنیو ورځپاڼو نه چې زموږ همکاري ربیع اکرم خان لوستی دی.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، په نوي ډیلي کې د پاکستان های کمشنر ویلي دي چې د هندوستان پوځ لخوا په سرحدي سیمو کې د رسبندې د معاهدې خلاف ورزۍ په اړه اسلام آباد سختې اندېښنې لري. ادارې لیکي چې هندوستان له اړخه هم د خلاف ورزۍ شکایتونه مخې ته راغلي دي. ادارې په وینا په داسې حال کې چې دواړو ملکونو د قومي سلامتي مشرانو ترمنځ روانه میاشت کې خبرې اترې کیدونکې دي، او د جون په میاشت کې د دواړو ملکونو مشرانو په دې مذاکراتو اتفاق کړی و. نو دا تمه کېده چې په سرحدي سیمو به کړکېچ کم شي، خو له بده مرغه په دې کې اضافه وشوه. ادارې وایي پاکستان او هند ترمنځ بنیادي ستونزه د کشمیر ده. رقم د هواري لپاره چې دواړو ملکونو ته سازګاره ماحول برابرول پکار دي، او د خپل منځي باور لپاره عملي ګامونه اوچتول پکار دي. ادارې اخیر کلي کې دواړو هیوادونو کې اختلافات کمول لپاره ضروري ده چې په سرحدي سیمو کې ګولهبارۍ څخه ډډه وکړی شي، او د خپل منځي ستونزو، اختلافاتو، اندېښنو او تحفظاتو د لرې کولو لپاره د خبرو اترو لار خپله کړی شي. مشر کرسپان خپل ادارې کې لیکي قومي اسمبلۍ کې د مخالفه ډلې مشر خورشید شاه د چترال دورې نه پس د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې وفاقي حکومت دې په رعایتي رقم غنم د چترال اولس ته ورکړي. ادارې مخکې لیکي دا وخت هم چترال کې د خوراک د شیانو کموالی دی. کم علاقې چې د سیلاب له وجې متاثره شوې، نو نه صرف هغې کې د خوراک د شیانو د کموالی مسله ده، بلکې غونډه ضلعه کې اولس ته د خوراک د کموالی مسله ده. ادارې په وینا که حکومت د مخالفه ډلې مشر په غوښتنه غور وکړي، نو دا به ښه وي، ځکه چې حکومت په ګلګت کې اولس ته په رعایتي یادونو غنم ورکوي. ادارې اخیر کې لیکي که وفاقي حکومت د چترال اولس ته د ګلګت غوندې پر رعایتي نرخونو غنم ورکړي، نو د هغې د مشکلاتو ازاله کېدای شي، او باید چې هر خاندان تخصصي کارډ جاري کړی شي او هغې ته د دې کارډ په ذریعه دې په کمه بیه غنم ورکړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پېښور کې په وړمه ورځ زلو طوفان له وجې د بجلۍ د فراهمۍ نظام خرابېدو سره ټوله علاقه په تیارو کې ډوبه شوې وه. ادارې په وینا د اوبو د وتو نظام د مخکې په شان بند و، د څه په نتیجه کې اوبه په کوڅو او سړکونو را روانې وې. ادارې وایي پېښور کې د ګرمۍ په موسم کې باران د معمول حصه وي، خو د دې باوجود څه خصوصي انتظامات د حکومت لخوا نه دي وجود کړی شوي. ادارې لیکي اولس ته اسانتیاوې ورکولو لپاره پکار ده چې مرکز او د صوبو د انتظام لاندې ادارې په هره شعبه کې د هر اړخ خیال وساتي چې اولس د تکلیفاتو نه بچ وي.
مطبوعات
نیویارک ټایمز لیکي د آیس آی پخوانی مشر متقاعد جنرال حمید ګل له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودلې. هغه په سیمه ییز سیاست کې هم رول لوباوه او تر اخره پورې خپل نظریه بدل نه کړه. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکلي قسم په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو پیل شوی دی، خو په روان کال کې په دغه هیواد کې په بمی حملو کې د ولسي خلکو په نښه کېدل هم ورسره زیات شوی دی. د دواړو مقالو مهمې برخې اورو د فرخنده ساتنه.
نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې احسای پخوانی مشر جنرال ریټایر حمید ګل خپل کار کله هم نه و پریښودی. هغه تر اخره پورې په خپله خبره ولاړ و او خپل نظر یې نه و بدل کړی. ورځپاڼه لیکي هغه په سیمه ییز سیاست کې مهم رول لوبولی او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره یې نږدې اړیکې لرلې. هغه به په امریکا سخت تنقید کاوه او دا خبره به یې ښه په ډاګه کوله چې د امریکایانو دې هم بد شي، خو بیا د احسای د مشر د امریکا او سعودي عرب سره افغان وسلوالو ته په پیسو او وسله رسولو کې مرسته کړې وه، خو وروسته بیا د امریکا سره نالګي شو او د هغه وخت وزیر اعظم بینظیر بوټو سره هم اختلافات رامنځته شول. هغه تر 1992 کال پورې په پوست کې او له دغه مخکې د 1998 کال پورې د آیسای مشر پاتې شوی دی. د هغه د خبرو نه بعد دا هم ښکارېده چې د طالبانو سره نږدې اړیکې لرلې، او نیویارک ټایمز لیکي ځکه به ورته د طالبانو پلار اهم ول کېده. په هغه دا تورونه هم و چې په افغانستان کې د امریکا خلاف د طالب وسوالو سره مرستې کوي، خو هغه بیا په ځان د ترهګرو ډلو سره د اړیکو لرلو تورونه ناسم ګرځول. بلخوا د ډیرو ښي اړخو سیاستوالو لپاره هغه یو محب وطن سړی و. فارن پالیسی مجله بیا لیکي څنګه چې د افغانستان امریکایي عسکر په وتلو دي، نو هغه همره په دغه هیواد کې د امنیت وضع په خرابېدو ده. په تیرو 19 ورځو کې په دغه هیواد کې په بمی حملو کې ګڼو ولسي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، او خلک اوس هم د پخوا غوندې د خپل هیواد آینده په اړه اندېښمن دي. بلخوا افغان حکومت هم دا هڅې کوي چې د طالبانو سره خبرې بیا پیل کړي چې دا شانې په هیواد کې سوله راشي. پوځي چارواکي وایي په دې اړه لاسنی شي ویلی چې د پالیسیو د بدلون له وجې امنیتي حالات ښه شول او که نه. یو امریکایي پوځي چارواکي وایي د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې د طالبانو په حملو کې د تیر کال په نسبت 9% کموالی راغلی دی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما بیا وایي په روان کال کې په بمی حملو کې د ولسي خلکو په وژنه کې زیاتوالی راغلی دی.
په الجزیره ویبپاڼې خپره شوې یوه مقاله کې راغلي که څه هم حمید ګل یوازې تر 2 کلونو پورې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر پاتې شو، خو د پالیسیو اثر یې اوس هم تر سترګو کېږي، لکه په هیواد کې دننه جمهوریت ته ورپېښې ستونزې او په نورو هیوادونو کې د پاکستان لخوا د وسلوالو ډلو ملاتړ هغسې دي چې بنیاد یې حمید ګل ایښی. نو تفصیل د اسرار الله محمد نه.
د الجزیره په ویبپاڼه خپره شوې یو مقاله کې راغلی دی حمید ګل په داسې وخت کې د آیسای مشر جوړ شو چې پاکستان د شوروي اتحاد پر ضد جګړه کې د مشرتابه رول پر غاړه واخیست. پاکستان د جګړې په اوږدو کې له امریکا او سعودي عربو ډېره وسله او مالي مرستې ترلاسه کړې. د دغه جګړې له کبله د اوسامه بن لادن په ګډون یو شمېر وسلوال دغه سیمې ته راټول شول. همداراز کله چې شوروي اتحاد له افغانستانه ځواکونه وویستل، نو حمید ګل د جګړې ګټه په خپل نوم کړه. لدی ورستو حمید ګل داسې فکر کاوه چې ګینی هغه د وخت یو لوی طاقت یا سوپر پاور ته ماتې ورکړي، خو که وکتل شي نو حمید ګل د هندوستان خلاف د 1971 کال په جګړه کې هم برخه اخیستې وه، خو هغه جنگ کې نه یوازې پاکستان ماتې وخوړه، بلکې د هغه وخت مشرقي پاکستان یې هم له لاسه ورکړ. د حمید ګل په مشرۍ چې پاکستان کوم لاسپوس یو وسلوال د هندوستان او افغانستان خلاف جوړ کړی وو، هغوی بیا د پاکستان دننه بریدونه پیل کړل چې پکې تر دې دمه شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي. پاکستان په افغانستان کې د افغان طالبانو په شکل کې رژیم ځکه جوړ کړو چې خپل ستراتیژیکي ژورتیا خوندي کړي او په افغانستان کې د هند اغیز مخه ونیسي، خو د پاکستان دغه پالیسي اوس له ناکامۍ سره مخ ده، ځکه چې د آیسای یو بل پخوانی مشر جنرال احسان الحق وایي اوس پاکستان نه بلکې طالبان په پاکستان کې له ستراتیژیکي ژورتیا ګټې پورته کوي. په مقاله کې راغلی دی په دې وروستیو کې حمید ګل یو ځل بیا شهرت ترلاسه کړو او اکثر به د پاکستان په ټی وی ګانو د مرکې تر سترګو کېدی. د الجزیره ویبپاڼې په مقاله کې راغلی دی هغه حمید ګل چې څه وخت کې د امریکا کلک ملګری وو او د هغوی په وینا به یې هر څه کول، یو وخت داسې راغی چې د 1 سپتمبر د ترهګریز بریدونو وروسته د امریکا سخت مخالف شو. پخوانی پوځي واکمنو پرویز مشرف چې کله د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې له امریکا سره د ملاتړ اعلان وکړ، نو پر دې ګام حمید ګل سختې نیوکې کړې وې. په مقاله کې راغلی دی په 1988 کال کې چې کله د پاکستان د هغه وخت پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق د جهاز پریوتو په پیښه کې مړ شو، نو 11 کاله پس چې کله انتخابات کېدل نو پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو ته په انتخاباتو کې د ماتې ورکولو لپاره حمید ګل د اسلامي جمهوري اتحاد تر چتر لاندې ټول سیاستوال د نواز شریف په مشرۍ راجمع کړل. حمید ګل یو له هغو دریو کسانو وو چې بېنظیر بوټو پرې تور لګولی وو چې د دې د مرګ منصوبه جوړوي. تر مرګ پورې په حمید ګل تور وو چې د طالبانو مرسته کوي. که څه هم حمید ګل مذهبي ګڼل کېدو خو هغه ګیره نه درلوده او نه به یې په خپلو خبرو کې د قرآن حوالې ورکولې. د ده د پالیسیو له وجې دا مهال پاکستان له سخت دریځې او ترهګرۍ سره مخ دی او جمهوریت پکې هم کمزوری دی.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا په میډیم ویو شپږ سو یوش. په افغانستان کې د ولسمشر غنی د حکومت د جوړېدو نه پس داسې ښکارېده لکه د اسلام آباد او کابل ترمنځ مسلې به هوارې شي، د طالبانو سره به د سولې مذاکرات کامیاب شي او هند به له دې ټولې پروسې د باندې وساتل شي. خو اوس حالات اپوټه ښکاري. هندوستان هم هیله لري چې د سولې په پروسه کې برخه واخلي او د افغانستان سره یې اړیکې ښې پاتې شي. هافینګټن پوسټ ویبپاڼې په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې تاسو ته یې له ویدمې وروسته وړاندې کوو. د هافینګټن پوسټ ویبپاڼه د افغانستان د وروستۍ امنیتي وضعې په اړه په یوه مقاله کې لیکي، له هنده ځینې مسلکي کسان او انجینران افغانستان ته د کار لپاره ورغلي او د هیواد په بېلابېلو برخو کې فعالیت کوي، خو پر دوی د هغو وسلوالو ډلو لخوا بریدونه ترسره کیږي چې د پاکستان استخباراتي ډله ISI یې حمایه کوي. له دې داسې ګمان کیږي چې پاکستان په لوی لاس د افغانستان د سولې پروسه خرابول غواړي. دا ویره ځکه هم لیدل کیږي چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان د استخباراتي ادارې نږدې ملګری دی. د ملا محمد عمر د مرموزي مړینې او د هغه پر ځای د ملا اختر محمد منصور ټاکل کېدو ټولو ته د خطر یو زنګ کړنګولی دی. د نوموړي له ټاکل کېدو وروسته د افغانستان امنیتي حالت ته په کتو سره سړی ویلی شي چې حالات کله هم خرابېدای شي. هافینګټن پوسټ لیکي په افغانستان کې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر غني د بریا نه پس د پاکستان او افغانستان اړیکو داسې ښکاره کوله لکه په افغانستان کې چې د هند پر ضد د کابل او اسلام آباد یو ائتلاف په جوړېدو دی. په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د هندوستان په لرې ساتلو پاکستان غوښتل چې په افغانستان کې ستراتیژیک موقعیت ترلاسه کړي، خو دا چې له دې سره به افغانستان خوندي او پرامن نه و کنه دا ځان له یو پوښتنه ده. په دې کې شک نشته چې هند په افغانستان کې لوی نفوس لري او د دغه هیواد د بیا رغونې په پروسه کې $2 بلیون پانګه لګولې ده. دغه پانګه اچونه د افغانانو د زړونو د ګټلو په موخه شوې ده. د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند ترمنځ د ټاپي پروژه او په ایران کې د چابهار بندر سره د پروژې نښلول به ګاونډیو هیوادونو ته ګټور ثابت شي. خو که خبره برعکس شوه نو نه یوازې دا چې د هند هغه هڅې به د ناکامۍ سره مخ شي چې په سیمه کې امنیت غواړي، بلکې دا به په مرکزي او جنوبي آسیا دواړو کې د غومبوسو ځاله پرانیزي. خو دا هم په هر حال یوه پوښتنه ده چې آیا د یو خپلواکه او باثبات افغانستان خوب به رښتونی شي او آیا کابل به د اسلام آباد له منګولو ځان خوشې کړی شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی وایي وفاقي حکومت به ډیر زر قبایلي سیمو کې په وړو ډیمونو او د اوبو په ذخیرو کار پیل کوي چې ورسره به زیاتره ځمکې چې اوس مهال شاړې پرتې دي د اوبه خور لپاره اوبه پیدا کړی شي. زموږ همکار ریاض موسی خیل راپور لري.
د تیری جمعې په ورځ گورنر هاوس پیښور کې د قبایلي سیمو د ترقۍ په حق لا د گورنر خیبر پختونخوا مهتاب احمد خان عباسی په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د قبایلي سیمو د ترقۍ ادارې FDA مشر فدا وزیر، سویلي وزیرستان نه د کمی اسمبلی غړي غالب خان او نورو متعلقه خلکو ګډون لرلو. د دغې غونډې په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د غالب خان وینا وه چې گورنر د قبایلي سیمو ترقۍ ته خصوصي پاملرنه ورکوي. د ده په خبره دغه غونډه کې قبایلي سیمو کې د وړو ډیمونو په اهمیت او ضرورت غور شو او گورنر ژمنه وکړه چې ډیر زر به دغه لړکی وفاقي حکومت سره خبره کوي چې دا شان په ډیمونو او د اوبو په ذخیرو کار شروع کړي.
فلحال خو موږ درې څلور ډیمونه دي، یو شکی کې ډیم دی، بل ور سره یو چوکټنګ ډیم دی، هلته په لکاو ایکر ځمکه هغه سره اریګیټ کیږي، بل ور سره د خیسور ډیم وه، یو بل پکې د ګلکچ والا ډیم وه، او بل ور سره نور وړه وړه هډونه یو پاس پنګوره ډکه وه، لکه هغه سره ډیره ځمکه اریګیټ کیږي. یال تا یو معنا ده د مغرب په طرف باندې چې اورونه کوم پلان شوږي ورسره یو ورلمه ده چې آلتا وړو کې وړې د مونږ جوړیږي چې ورسره څومره آلتا ځمکه ده هغه ټوله ورسره ایریګیټ کیږي نو ډېرې فائدې دي د جلی فائدې ده ځمکه به ورسره ایریګیټ شي د فلډونو والا نقصان به بد شو او پیکنک پوینټس به ورسره جوړ شي
مشال ریډیو چې کله د ډیمونو د اهمیت او ضرورت په اړه د قبایلي سیمو د کارپو او د باچا خان پوهنتون چارسدې استاد ډاکټر محب وزیر نه تپوس کو نو دوی چې د ډیمونو د اهمیت نه انکار نشته خو باید چې دا منصوبې یوازې تر اعلانونو محدود نه وي بلکې په دې عملی کار وشي
ډیم په اهمیت ته د ما خبره وکړه چې د ځمکو آبادی او نوکریانې او آب و هوا او ونې بوټي او بلا پیدا دي خو سوال دا دی چې پاکستان حکومت دې ته وټي په سنجیدګۍ سره دا شي حالانکه که موږ وګورو انټرنیشنل کمیونټي دې مت کې دوی ته امداد کولو ته تیار هم ده او باقاعده لاسلیکونه هم شوي دي خو هغه پیسې چې کومې بهر دنیا ناراضي نو آیا سکاټا سیکرټریټ د دې اهلیت لري چې هغه په وخت استعمال کړي او په ځای یې استعمال کړي نو زما خیال دی چې دې ته وقعي داسې یو نظام جوړول پکار دي چې د دې چیک اینډ بیلنس وي په وخت باندې پروسس شروع کړي او په وخت سر ته ورسوي
د ذکر دا چې 2013 کال کې د سویلي وزیرستان ګوملزام ډیم پرانسته شوې ده کوم چې صد پاسه 19 میگا واټه بجلی پیدا کوي او ورسره د 1.5 لک ایکړ نه زیات ځمکه هم خړوبېږي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
بیا هم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو د بره مومندو په چنده سیمه کې ځای خلک وایي دغلته د جنکو لپاره د ډیګري کالج ودانۍ جوړه شوې خو تر اوسه پکې د جنو د زده کړو لپاره کار نه دی پیل شوی د سیمې خلک وایي دا چې په سیمه کې کالج نشته نو د دوی جونې د لوړو زده کړو نه محرومې پاتې کیږي شاهنواز ترکزی راپور لري
د بر محمد ایجنسی په چاند سیمه کې د جنکو لپاره جوړ سرکاري ډیګري کالج لا هم د زده کړو لپاره شروع شوی نه دی دغه کالج چې په بر محمد ایجنسی کې د زنانو لپاره یوازینی کالج دی خو د نه شروع کېدو له وجې ماشومان د لسم نه وروسته زده کړې نشي کولی څلور کاله وړاندې د دغه کالج ودانۍ پوره شوې ده او که دغه کالج شروع شي نو بیا ممکنه هم ده چې د حلیمزو ساپو خویزو او د بایزو پورې ماشومان کې وغواړي نو د دغه کالج نه استفاده کولی شي ملک دین د غازی بیګ په سرکاري سکول کې استاد دی او هغه وویل
د دې بلډینګ خو تقریبا چې د پیزو کاندې خوځي نه مچې ده د ګودام په تور باندې استعمالي انجیوز والا کله د دې خو د ګودام نه علاوه هیڅ قسم پیدا ور نه کړل او دې له سټاپ ورکړ شي او دا روان شي نو د غریب خلکو ته ډېر زیاته پیدا وش
بیا مې د کود محمد جنسې وسیدونکې د دوری شاور سره خبرې وکړې نو هغه د دغه سیمې د جنکو په تعلیم خپل نظر داسې وړاندې ک
چې په پرایمري لیول نه والا تر میډل پورې بیا انټر لیول پورې ګریجویشن لیول پورې دغه سکولونه کالجونه کوو شي نو دغه څه بل څه مطلب د جنکو د ایجوکیشن د تعلیم شره به زیات شي ځکه چې د پنځم پورې تعلیم جنکې وو کې بیا دغه نه مخکیان ورځوي نه شتللې نو بس دا ډېر لوی مسله ده
او هم د هلم زو د سیمې وسیدونکې او په یو کالج کې اسیسټنټ پروفیسور محمد اقبال خان وای چې د هغوی په سیمه کې د جنکو تعلیم تر د پرایمري پورې خوشته او لوړ زده کړې تر د لسم جماعت پورې هم دي خو دغه د سکولونو د کمی د وجې ډېرې کمی دي او وای چې د کالج زده کوونکي خو نشته دي
ځکه چې یو ګورنمنت ګرځ دی کالج زغې کوون چې مطلب هغه فاصله چې لري د نو زمونږ چوکې ماشومان یغه د سیده کالری علاقې ته تعلیم لپاره نشي تللی کنه نو کدل ته مطلب موږ خپل حکومت ډېر کورونه روپې خرج کړي دی او کالج جوړ کړي نو که چېرته دا مطلب چالو کړی شي چې سره بډې ترخې راشي مطلب دا چې زمونږ د ماشومان به اعلی تعلیم حاصل کړي
بل خو د محمد ایجنسی تعلیمي چارواکي وای چې هم دغه کالج چې وداني ډېر ښه جوړه شوې ده د شروع کولو لپاره هغوی د فټا سیکرټریټ تعلیمي څانګې ته وینا خو کړې ده خو نه د معلومه چې کله ورته استادان را ولېږي او یاد دی چې همدغه کالج په بیلابیل وختونو کې په محمد ایجنسی کې د غیر سرکاري تنظیمونو لخوا ولسته د خوراکونو تقسیمولو لپاره کارول کیږي شانواز ترزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
اوس هم د موسیقۍ د آلاتو په اړه رباب سیتار منګی باجا د پښتنو د موسیقۍ پیژندل شوی آلې دی یو بل آله هم دا چې چیغه کنومي یو یوازې د بلوچستان د ځینو سیمو خلق د دې آلې سره بلد دي د بلوچستان په دوو سیمو کوټه او بوري کې په لسګونو ځوانانو او پیغلو ته په یوه پروژه کې د چیغه کې وهل ورخودل شوی سیاد چې یو نادولتي موسسه ده شاوخوا څلور میاشتې په یادو سیمو کې ځوانانو او پیغلو ته د دې مخصوصې آلې چیغه کې وهل ورخودلې او د دې ادارې د مشر سیاد ادارې د مشر او پیژندل شوی شاعر رازق فهیم سره زموږ همکار خدای نور ناصر مرکه کړې چې د چیغه کې موسیقي په غږ پیلېږي
¶¶ یاره ما خو درته یو وخت څه نیپال ته تللی وم، نو د نیپال هم په دغه سروزو کې د چغک یو بنیادي سروز او هلته ما وکتلی چې خلک د چغکې نه صرف جوړیږي بلکې د سیوینیر په توګه خلک اخلي هم، د ډېر د دنیا ټورستان راځي او د دوی په میوزیک کې د چغکې یو ډېر بنیادي رول و. دا آهنګ د چغکې چونکې موږ په بوري کې اوسېدلي وو لا وخت زخم په دا لاشعور کې پروت و، نو ما وایي چې په دې کې خو دا توان موجود دی چې دا ته پر مخ نیولی شي. او لومړو سره بیا دا هنر راغی چې یو شي ته منصوبه څنګه جوړول جوړېدی شي او پیسې څنګه ورته ترتیب کېدای شي او هغه ته بیا یو پرت د یو منصوبې په ترتیب باندې هغه څرنګه کار سړی نیولی شي. نو بس ومولیکو د کانسپټ نوټ او د سلسله مولیکو بیا خلکو ته ولېږه.
عملی مو بیا کله فایل کړ او اوس څومره وخت وسو، څومره په دې کې زده کوونکي موږ ورته وایي یا هغه چې نوي ځوانان چې هغه چې هغه زده کړه څومره فارغ شول دي؟
موږ خو لوی لویه ستونزه دا ونه چې مطلب کم خلک بو چې چغه کزده وه هغه استادان هغه خوانده نه وو تعلیم یافته نه وو او د کومو خلکو سره د دې دلچسپي وه لکه یا ودې ته تشویق ولو هغه بیا زیاتره تعلیم یافته ولو او یونیورسټۍ او کالجونه او لیسې
هغه
ته مواقع نه ویلې. نو لویه ستونزه دا وله چې مطلب یو داسې سړی چې هغه په خپله په یو ډېر روایتي طرز باندې دا چغه کزده کړې ده څرنګه کولی شي دغه هنر و نور خلکو ته منتقل کړي. نو موږ ترتیب داسې ونیو چې لس کسان پیدا کړو او له هر سړي سره له هر استاد سره لکه څنګه چې هغه زموږ روایتي په دې سیمه کې دا د استاذیو د شاګردۍ ترتیب پاتې شوی دی، نو له یوه استاد سره مو اووه ځوانان کښېنو په څلورو میاشتو دپاره او په دې څلورو میاشتو کې تقریبا هره ورځ درې ګنټې څلور ګنټې د استادانو د دوی سره دا تمرین کول. او بیا خو چونکې هغه استادان د هنر په لحاظ خو ډېر لوړ وو خو دغه هنر د پوهې په لحاظ باندې دونې نه وو چې مطلب بل ته وروشي بالکل او تیوري یې څه ده که نه د دې پوره هغه یو دا د میوزیک خپله تیوري ده او یو خپل ترتیب یې دی. نو بیا موږ د میوزیک تیورست راوست هغه بیا دغه استادانو ته هم او د شاګردانو ته هم د یو درې څلور ورځې پوره دوه ورکشاپ وسو چې په هغوی کې دوی ته دا تیوري وروښووله چې د میوزیک الف باد څه دي او څرنګه کږي د دې سیمې تخصیص څه دی ځانګړتیاوې څه دي او د هغه میوزیک څه دی. بیا په دې کې د خوند خبره دا وله چې د بلوسو پښتنو براهویانو هزارهګانو په اول ځل سره وپېژندل او دې ته متوجه شو
چې په ټولو کې
یو دی مشترک شی دی که نه کنی هر سړی په دا خپله خپله سیمه کې سره بند او دا ویلې چې دا زموږ شی دی. نو دا وخت تقریبا اویا کسه چې په هغوی کې دولس نجونې هم شامل دي تعلیم یافته هغه ته بدې ترتیب
له بده مرغه په دولسو کې یوه هم پښتنه نجلۍ نه وه.
دا هم بدبختي ده که خو بهرحال اوس به موږ ته داسې پښتنو نجونو هم اپروچ کړی دی چې هغه دا یایي چې موږ غواړو چې دا زده کړو او موږ ته ترتیب جوړ کړي. نو انشاءالله چې دغه یو ترتیب دا پروژه خو پای ته ورسېدله خو زموږ کار او زموږ دلچسپي او زموږ اشتیاق چې دی هغه پای ته نه دی رسېدلی دا به په مخ هم روان.
دغه نن چې تاسو دغه اخرنۍ غونډه وکړه د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په هغه کې خورا ډېرې چغکې تاسو راوړې وې، دا چغکې مو له کومې خوا پیدا کړې؟
دغه هم ډېره لویه ستونزه وله. موږ چې کوم وخت دغه پروژه په ترتیب ونیوله هغه وخت پېښه دا وله چې زه لاړلم پېښور له هلته یو استاد وي د رباب هغه ته موږ وویل چې ته به چغکه را جوړه کړې. نو هغه دوې چغکې د نمونې په توګه را جوړې کړې خو هغه کې چې دا کوم سټرینګ او تارونه راځي هغه تارونه د دې سیمې په ترتیب نه ونیولې. دلته د دې د جوړېدلو عمل هم تقریبا بیخي په ختم کېدو دی او داسې خلک دي چې یو له مړو سره استاد دی چې اتیا کلن هغه یې جوړولی شي خو دا د جوړېدو ستونزه هم ډېره موږ ته رامخته شوله خو بهرحال بیا هم مطلب خلکو چې په دې کې دلچسپي لرله لس چغې کې مو له یو ځای راړي او لس مو له بله ځای راړي بیا په هغه کې موږ یو بل عمل هم ځان ته ایښی و چې په سیمو کې موجود دي چغې کې د چا په کور کې په کلو په بانډو کې په حجرو کې شته خو موږ دا تهیه وکړه چې موږ بله دا کلو دا شیان نه راټولو ځکه چې که موږ راټول کړو نو دا خو ختم شوله باید چې موږ نوی شی راوړو. نو بیا مو نوي تقریبا اویا د خطر اتیا پورې چغې کې جوړې کړې او دا اوس د زده کوونکو د هغې د تحفې په شکل کې ورم کې چې هغه خپل ریاضت پر جاری وساتي.
که تاسو هم په کوټه یا شاوخوا سیمو کې اوسیږئ د سیاد موسسې له مشر رازق فهیم سره رابطه وکئ، او که غواړئ چې چیغه که زده کئ دغه الې باندې لاس مو بر شي او زده کئ له هغوی سره تماس نیولی شئ. د خپرونې په دې برخه کې پری غلامي ته غوږ شئ. نجیب عامر ته اجازه ورکئ. د الله په امان.
لندن امریکہ دا پل پر غم میں کا